السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام د طاهر روشان په تخنیکی همکارۍ تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت یو ورځ وروسته له هغه چې داعش یا اسلامي دولت ډلې په کابل کې 15 افغان ملکیان ووژل او وطن نورې ټپیان کړل وایي چې دغه ډله د ډلیزو حملو او انتحاري حملو په ترسره کولو سره خپله کمزورتیا څرګندوي نور مسایل هم لرو ده هم اوري چې افغان سکان وای نور افغانستان دوی ته خوندین دی او لدیزا وزي دا خبره د دوی استازي نارندر سنگ خالصه کړی ده خو تر څه مخکې خبرونه خبرونو سرټکی نن په کابل کې د پرونی برید له عمله د وژل شویو 15 افغان سکانو د جنازې او د هغوی د مړیو د سوځولو مراسم ترسره شول په هرات کې چې د کرونا وایرس ډېرې مثبتې پیښې پکې ثبت شوي په دې وایرس یو بل اخته کس هم مړ شوی دی او تهران وایي نه پوهیږي چې امریکایي رابرټ لیونسن چیرې دی او په دې توګه یې د امریکا ادعا رد کړې ده دی د امریکا ایجنټ و او په ایران کې په زندان کې مړ شوی پوره خبرونه نن په کابل کې د پرونی برید له عمله د وژل شویو 15 افغان سکانو د جنازې او د هغوی د مړیو د سوځولو مراسم وشول د افغان سکان پرون د کابل په شور بازار کې د سکانو په ګوردوارې د داعش یا اسلامي دولت ډلې په برید کې وژل شوي په دې برید کې 8 کسان هم ټپیان شول د دوی د مړیو د سوځولو مراسم د کابل د اتمی حوزې اړوند خلاچي سیمه کې د هندو سوزانو په نوم د مړو د سوځولو په یو ځای کې ترسره شول د همدغو مراسمونه څو شېبې مخکې د غرمې په 12 بجو باندې یوه ماین چاودنه هم شوې ده ویل کېږي چې دغه ماین د هندو سوزان ته درې کوڅې هاخوا شوی خو چاته پکې مرګ جوبله نه ده اوښتې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دغو مراسمو ته کلک امنیت نیولی و او په چاودنه کې چې مقناطیسی ماین له عمله وه چاته مرګ جوبله ونه وخته په هرات کې چې د کرونا وایرس ډېرې مثبتې پیښې پکې ثبت شوي په دې وایرس یو بل اخته کس هم مړ شو د هرات د حوزوي روغتون سرطبیب ډاکټر عارف جلالي ازادي راډیو ته وویل چې د کرونا وایرس یا کووید 19 نوی قرباني یوه 50 ښځه وه چې د بډوډو او تنفسي ناروغۍ هم درلوده چارواکو ویلي دغه ښځه ایران ته چې دې ولایت ته دغه وایرس له هغه هیواد سره رعایت کړی ورغلې وه په بخښنې سره نه وتللې په هرات کې پر کرونا وایرس شاوخوا اخته شوي 13 تنه هغه کسان ښودل شوي چې له ایرانه نه دي راغلي بلکې دغه وایرس ورته له نورو کسانو چې په دې وایرس اخته و سرایت کړی په دې ولایت کې د کرونا مثبتې پیښې 50 ته رسېدلې او په ټول افغانستان کې بیا شمېر 40 ته رسېدلی تر اوسه هم له امله 3 کسان مړه شوي دي د افغانستان پخوانی اجرائیه رئیس عبدالله وی لخپل اړخه ډیره هڅه کړې چې د ولسمشرۍ د ترسره شویو انتخاباتو له امله راولاړ شوی سیاسي بحران پای ته ورسوي خو مقابل لوری چې اشاره یې ولسمشر اشرف غني ته وه له ځانه انعطاف نه ښیي ښاغلي عبدالله چې خپل هم ځان ولسمشر اعلان کړی نن د افغانستان د روان سیاسي وضعیت په اړه دغه څرګندونې د خپلې فیسبوک پاڼې له لارې وکړې ښاغلي عبدالله وویل افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د وروستي سفر په ترڅ کې 2-2 له محمد اشرف غني سره وکتل چې ستونزو ته د حل لار پیدا کړي خو د ده په وینا هغه انعطاف ونه ښود
ما آنچه را که در مطابقت با روحی قانون اساسی کشور بوده
خغلی عبدالله موږ هغه څه چې د اساسي قانون د روحی سره په مطابقت کې مطرح کړل خو رد شول او دغه د پیشنهادونو ردیدل د دې لامل شول چې بحران لا پسې دوام پیدا کړي او همدارنګه امریکا متحده ایالاتونه $1 میلیارد خپل مرسته له افغانستان سره کم کړي
قطع کمک های $1 میلیارد ایالات متحده امریکا بود
لدی مخکی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی و چې عبدالله داسې غوښتنې لري چې هغه د افغانستان له اساسي قانون سره اړخ نه لګوي ښاغلی عبدالله دغه راز افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وروستي سفر ته په اشاره وویل دا سفر په داسې وخت کې چې د کرونا وایرس ټولې نړۍ ته خپور شوی او سفرونه ورسره محدود شوي ډیر مهم و عبدالله وویل پومپیو ورته دا واضح ویلي و چې دې هیواد ته د دې لپاره نه دی راغلی چې کوم نوی فرمول پرې تحمیل کړي بلکې یوازې تاکید پر افغان مشرانو په تیره بیا اشرف غني او خپل پخوانی اجرائیه رئیس عبدالله دا دي چې وضعیت ډیر حساس دی او باید دواړه ورته ډیر ژر حل لار پیدا کړي د غور ولایت چارواکي وایي تیر شپه د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښتو کې یو سرتیری او د یوې ولسوالۍ لپاره د طالبانو د نظامي مسؤول په ګډون اته طالبان ووژل شول. د غور د والي د مطبوعاتي دفتر سرپرست عارف عابر ازادي راډیو ته وویل چې نښتې تیره شپه هغه مهال پیل شو چې وسلوالو طالبانو له څو لورو په دولتيار ولسوالۍ کې چې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو باندې حمله وکړې. د هغه په وینا له حملې وروسته نښتو کې د غور ولایت د لال سر جنګل ولسوالۍ لپاره د طالبانو د نظامي مسؤول قاري روف په ګډون اته وسلوال طالبان ووژل شول او شپږ یې ټپیان شول. تهران وایي نه پوهیږي چې امریکایي رابرټ لیونسن چیرې دی او په دې توګه یې د امریکا اداره رد کړه. متحده ایالتونو ویلي چې ګمان کوي د پولیسو د فدرال ادارې دغه پخوانی ایجنټ به په ایران کې په زندان کې مړ شوی وي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د دایمي نمایندګۍ ویاند علي رضا په بخښنې سره په ملګرو ملتونو کې د ایران د دایمي نمایندګۍ ویاند علي رضا میریوسفی نن په ټویټر پاڼه ولیکل چې ایران تل پر دې خبرې ټینګار کړي چې چارواکي نه پوهیږي ښاغلی لیونسن چیرې دی او هغه د ایران په توقیف کې نه دی. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالتونو له ایران غوښتي وو چې د امریکا د پولیسو د فدرالي ادارې اف بی آی د متقاعد ایجنټ رابرټ لیونسن په اړه چې څه ورسره پیښ شوي بشپړ سپیناوی ورکړي. ګمان کېږي چې نوموړی په ایران کې په زندان کې مړ شوی دی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین پرون په یو خپاره کړي بیان کې وویل سره له دې چې د دې پیښې په اړه څېړنه دوام لري خو دوی ګمان کوي چې رابرټ لیونسن به څه موده مخکې سا ورکړي وي. لیونسن دیارلس کاله مخکې چې هغه مهال اته 50 کلن و په ایران کې تری تم شوی دی. او بیا هم د ایران مسله، په ایران کې د کورونا وایرس د دوهمې څپې د خپرېدو له ویرې د ښارونو ترمنځ پر سفر کولو له سر له نن نه بندیز لګول شوی دی. له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره د ایران د ملي مرکز غړي حسین ذوالفقاري وویل هغوی چې د نوي کال په رخصتیو کې په سفر تللي باید سمدستي خپلو ښارونو ته راوګرځي او خپلو کورونو ته په لاره باید په هیڅ یو ښار کې تام نشي. په ایران کې د راپورونو په اساس څه باندې 2000 کسان د کرونا وایرس له لاسه مړه شوي دي. د فردا راډیو د راپورونو له مخې 9500 کسان په دې وایرس اخته دي خو ایراني چارواکي وایي د اخته خلکو شمیر 20000 دی. له ازادي راډیو مو خبرونه واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې بیا ولولئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت یو ورځ وروسته له هغه چې داعش اسلامي دولت ډلې په افغانستان کې 25 افغان سکان په ډزو بریدونو کې ووژل وایي چې دا ډله په دغو حملو سره خپله کمزورتیا څرګندوي. د دفاع وزارت مرستیال ویاند
داعش بیشتر محدود کرده فعالیت های خود را به انجام عملات انتحاری و انفجاری در داخل شهرها او هم به شکل خیلی پراکنده و پنهانی کارشان انجام میدن. خب تدابیر به خاطر دفع عملات داعش وجود داره.
پرون د کابل په شور بازار کې په افغان سکانو باندې د هغوی په ګردواري کې بریدو شو او 25 تنه ووژل شول. د دوی استازی نریندر سنگ خالصه چې په ولسی جرګه کې د افغان سکانو او هندوانو یوازینی استازی هم دی وایي افغانستان کې افغان سکان د خوندیتوب ډاډ نه لري او غواړي دا هیواد پرېږدي. نور مسایل هم لرو. هیله ده تر پایه راسره پاتې شي. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته. د افغانستان ملي دفاع وزارت د داعش له لوري انتحاري او ډله ییزې حملې د دغې ډلې د کمزورتیا څرګندوي وایي چې د دغې ډلې کمزورتیا څرګندوي. دغه وزارت وایي داعش په دغه هیواد کې ځپل شوی او نور نشي کولای د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په وړاندې ودرېږي. خو د افغانستان د سولې او شخړې د انسټیټیوټ مرستیال حکمت اعظمي وروستیو حملو ته په کتو وایي داعش د یو شمېر هغو تروریستي ډلو د ایتلاف یوه برخه ده چې دغه شان حملې ترسره کوي. نور جزئیات د فیروزه عزیزي په راپور کې.
د کابل ښار روسي حمله چې پرون د چهارشنبه په ورځ د سکانو په درمسال وسوه او پرای هم داعش یا اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې اخیستې په افغانستان کې د دغې ډلې د فعالیتونو د پراخېدو په اړه یې اندېښنې راپارولې دي. په دې حمله کې 25 ملکیان ووژل شول او اته نور ټپیان کړل شول. خو د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي چې داعش یا اسلامي دولت نومي ډلې له افغان امنیتي ځواکونو سره د مخامخ جګړې پیاوړتیا نه لري او خپل فعالیتونه یې انتحاري حملو او ملکي خلکو هدف ګرځولو پورې محدود کړي دي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان د پنځمه پورز ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د غیډالې د ریښې کاګلو او د حملو د دفع کولو لپاره هڅې زیاتې سوي دي.
دوی داعش بیشتر محدود کرده فعالیت های خود به انجام عملات انتحاری و انفجاری در داخل شهرها.
داعش خپل فعالیتونه ځانمرګي بریدونه او حمله خارونو پورې محدود کړي، او هغه هم خواره واره او په پټه بڼه. د داعش ډلې د حملو د دفع کولو لپاره تدابیر نیول شوي، او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو دغه موضوع جدي نیولې ده. له ترهګرو په ځانګړې توګه د داعش پر وړاندې مبارزه کول د افغانستان د ملي دفاع وزارت د چارو په لومړیتوبونو کې ده.
په تیره یوه میاشت کې داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې په کابل کې د څلورو ډله ییزو او راکټي حملو مسؤلیت منلی، هغه څه چې اندېښنې یې راپارولې دي. داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې په تیره یوه میاشت کې د عبدالعلي مزاري د تلین پر مراسمو د حملې، د ولسمشر غني د لوړې مراسمو پر مهال د راکټي حملې، او په بګرام پوځي اډه کې هم د راکټي حملو پړه په غاړه اخیستې ده. د ولسمشر غني د لوړې مراسمو پر مهال او بګرام پوځي اډې راکټي حملو مرګ زوبله نه درلوده، خو د عبدالعلي مزاري د تلین د مراسمو پر مهال حمله کې 2 ملکیان ووژل سول او 80 نور کسان ټپیان کړل سول. اوس هغه اندېښنه چې خلک یې مطرح کوي دا ده چې داعش یا اسلامي دولت نومې وسله واله ډله د هیواد په پلازمینه کې د سترو حملو د طراحۍ توان لري، نو څنګه کېدای سي دا ډله ورځ بلې ته کمزوره سي؟ له دې سره د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو مرکز مرستیال حکمت لازمي وایي چې داعش وسله واله ډله په یوازې د داسې حملو د کولو توان نه لري، بلکې په دغو حملو کې حقانی او القاعده شبکه هم لاس لري.
دا حمله داعش په شمول د حقانی شبکې، په شمول د هغه سختریزو طالبانو چې سختریز فکر لري او په طالبانو مشرتابه کې دي، جمع لشکر طایبه او القاعده، حتی په دې کې ځینې کومکونو سره کوي. خپل داعش لږه حمله نه کوي، فقط دوی دغه د یو ایتلاف برخه د داعش حمله لشکر طایبه او حتی جیش محمد القاعده او اقانیان دوی په ګډه کوي. دا خپله یو غټ سوال دی چې ولې طالبان دې ته اجازه ورکړي.
داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې د افغانستان په شمالي ولایتونو، خو ډیری یې په جنوبي ولایتونو لکه ننګرهار او کونړ کې فعالیت کړی، او په دې وروستیو 3 کلونو کې د افغانستان د حکومت او خلکو لپاره سرخوږی جوړ شوی دی. خو دغه ډله په وروستیو کلونو کې د حکومت او په دغه هیواد کې د بهرنیو ځواکونو له توند خبرګونونو سره مخ شول، او آن د دغه ډلې سلګونه سرتیري له کورنیو سره یو ځای په ننګرهار ولایت کې افغان حکومت ته تسلیم شول. په ورته مهال د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل چې داعش یا اسلامي دولت نومې وسله واله ډله نور په افغانستان کې امن ځای نه لري، او د دوی لوري د ملکیانو هدف ګرځول د ماتې په معنا ده. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
جوان
ازادي خزینه تر اجازه نه ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پس مګه کینو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د افغانستان په ولسی جرګه کې د افغان سکانو او هندوانو استاذ نریندر سنگ خالصه وایي افغانستان کې افغان سکان د خوندیتوب ډاډ نه لري او غواړي دغه هیواد پرېږدي. خغلی خالصه د خبرې داسې وخت وکړي چې تیر ورځ کابل ښار کې د افغان سکانو عبادت ځای ګوردوارې باندې حمله کې 25 کسان وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. اخوا د همدې افغان سکانو د سسکار یا مړو د سوزولو مراسمو ته نږدې هم 14 شوي، خو مرګ ژوبلې نه درلوده. دیوا نادر په دې اړه باندې راپور لري.
د افغان سکانو قربانیانو کورنۍ چې د خپلو عزیزانو په ویر اوښکې تویوي، دلته خپل عبادت ځای یا ګردواره کې راټول شوي تر څو د وروستي ځل لپاره خپلو پلرونو، خویندو، ورونو، زامنو، لورانو او د کورنۍ نورو غړو دیدن وکړي. رویندر کول هم د دې بیر یو برخه ده. دا هم د خپلې کورنۍ ډیر لسغړو په ویر ژاړي. دا غلی کول په وینا لدی مخکې هم پر افغان سکانو جلال آباد ښار پیخه کې 14 کسه د کورنۍ غړي وژل شوي وو. رویندر کول د افغان سکانو د جنازې مراسمو کې ازادي راډیو ته وویل
پاینده می شهیدان شوي 15 ترونه.
شهیدان شوی وسمی د لیور زوی شیشو دوه می د مزامن شهیدان شول خو هم شهید شو پرونز ځان مرګ کی موږ د افغانستان کې سکری نه کور لرو نه تلال لرو سلا نه لرو د خلکو کورونو کې مو غلا نه د کړي چې موږ به د هر وخت ځان مرګ بریت کوي باید زموږ غم وخوري موږ نور د خار کې ژوند نکوو نور موږ د خار کې ژوند نکوو دا پنځه بشمړي د ګردواري څخه شمشان ته د سوزیدو یا سسکار مراسمو لپاره ویوړل شول د سسکار یا مړو سوزیدو مراسم ته نږدې هم د چسپکی ماین یو چاودنه وشوا خو مرګ ژوبلې نه درلوده کابل ښار اول اوزه کې د چهارشنبه په ورځ د افغان سیکانو پر عبادت ځای برید وشو دی برید کې شپږ بیس کسان ووژل شول چې پنځه ویشت یې افغان سیکان وو په وژل شویو کې ولس سړي او اته ښځې او ماشومان ول د برید مسؤلیت هم د داعش ډلې په غاړه اخیستی دی په پولیسو جرګې کې د افغان سیکانو استازی نریندرا سنگ خالصا هم د مراسمو کې ګډون کړی و دی وایي چې افغانستان کې میشت افغان سیکان ورڅخه غوښتنه کړې چې له دې هېواد څخه یې وباسي ښاغلي خالصا د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له بده مرغه هغه برید چې ننګرهار کې په اهل هنود وشو وروسته له هغه ډېری کورنۍ هند ته لاړې اوس اهل هنود ډېر اندېښمن دي دوی له لاچارۍ افغانستان کې ژوند کوي او رښتیا پر ما ډېر فشار راوړی چې موږ نور دې هېواد کې ژوند نشو کولی ماشومان مو په امن کې نه دي ښځې مو په امن کې نه دي موږ ته نه یو هیڅ ډول اسانتیاوې نه لرو موږ مجبور یو چې دا وطن پرېږدو پولیس جرګه کې د افغان سیکانو د سازي په وینا اوس مهال افغانستان بیلابیل ولایتونو کې شاوخوا زر افغان سیکان ژوند کوي چې ورځ تر بلې دا تعداد په کمی دودی د سیکانو پر ګردواره یا عبادت ځای باندې حمله د بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو لخوا هم خندل شوي او دا یوه وحشیانه حمله ګڼل شوې ده بلستان صاحب
ډیره مننه دیوان نادر وال کابل لمک سره خبرې کولې د رپورت جزئیات مو واوریدل چې هلته په ولسی جرګه کې د افغان سیکانو استازي نریندر سنگ خالصا ازادي راډیو ته ویلي چې افغانستان کې افغان سیکان د خوندیتوب ډاډ نه لري او غواړي دغه هیواد پرېږدي دا خبرې وروسته له هغه وشو چې پرون د کابل ښار په مینځ کې په د سیکانو په وی ګوردواري چې په شور بازار کې د داعش اسلامي دولت ډلې لخوا برید شو او پنځه ویشت افغان سیکاني ووژل او اته نورې ټپیان کړل
موک په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو غوښني ولې ده اوس هم تاسو ته د کرونا وایرس په اړه باندې یو معلوماتي مرکه خبرو دغه مرکه مو د افغانستان د حکومت لخوا د کرونا وایرس د مخنیوي د دولتي کمیټې د متخصصانو د برخې د یو غړي ډاکټر جاوید صافی سره کړی دا هغه ویلي چې یو طرحه ولسمشر ته سپارلې ده د دغه طرحه په جزئیاتو له ښاغلي صافی سره غږیدلیو
منګا تا غټ خارونو کې چې استو ډیر د خطر لاندې تا ته ګوري دا یا واقعي چې د ورځ تر بلې زیاتېږي نو کېدای شي پراتون کې څو ورځو کې ډېخي زیاتې واقعي چې شمار نه موځي نو په دې خاطر منګا وړو ولایتونو کې چې د نفوس یې کم دی هغه کې موږ ډېر مشکل نه لرو ولې دا غټ ولایتونو کې باید منګا ډېر استراتیجیان یې عملی کاندو تر څو موږ شکل ته یعنی د دې مخنیوي وکړو په مثال منګا ماچ په دې تر هکې د غټ ولایت پر مثال کابل دی او نور څلور پنځه غټ ولایت دی باید په دې کې ډېر لپاره باید ډېر هیڅ جانی عملی شي ترڅو یې تدبیر کاندو په دې کې ما ډیر ښه عادت موضوع ته اشاره کړی چې باید یو کمیسون جوړ شي چې د دې خپل کمیسون مشري ولسمشر وکړي او نور ادارې پکې غړي ټوب ولري او د دې دا څنګه وسیږي چې یو سیاسي موضوع او جلبه دې تخپل کې په دې خاطر چې دې کې باید ټیکنیکل کسان وسیږي چې هغه وشي کړای چې دا بحران چې دا 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 یعنی رهبری کې او ترڅنګ کچې ته ولسمشر وخت نه لري نو کولای شي دوه معاون یا نور دوستان رهبری کې او په دې کمیټې کې مونږ د دې تدارکات مسله ډیره مهمه ده تاسو وګورئ موږ په لار هي او مقرري او شان ډیره کړکېجن دي نو که یو شی موږ عاجل په کارو سی دا به تقریبا میاشتې هفتې وخت ونیسي نو په دې خاطر ما په تلور کټګوري باندې تقسیم کړی کچې ته مهم شی وتی کی ضروري شي په ساتونو کې یا په ورځو کې یا په نارمل توګه
په دغه اوسنۍ طرح کې مو د اقتصادي بنسټونو ادارو فابریکو تجارتي مراکزو د کنټرول لپاره څه وړاندې کړي، څه باید وشي په دغسې حالت کې؟
هغه کسان چې مونږ بیا یعنی متضرر کېږي، فار مثال ټیکسیوان دی، کراچیوان دی، دا به څه کوي؟ دې لپاره ما ویلي دي چې باید دوی همیشه خلاص اوسېږي. غټ مارکیټونه لکه سوپر مارکیټ دی، بجټ زیات لري، دا غټو خلکو جوړ کړي دی، ډېر نه زیانمن کېږي. دا باید دوی ته وخت ورکړ شي. ولې کراچیوانو داخل چې دي، دوی باید خپل پړی تاو کړي، د کراچی نه یعنی یو دوه متره کې چا سره په ارتباط کې نه اوسېږي، او دوی که پیسې مخکې ډېر په ترتیب حکومت باید دوی ته شیان جوړ کړي، لکه چین تجارب وښودل چې یو لوی لرګی د هغه وړاندې کوي، هغې کې پیسې اچي، دوی توکي را جمعي. فرض مثال، بل مثال، په دغه شرایطو کې ټولو ته ما دا دغه کړی چې د شل زره افغانۍ نه زیات معاش نه شي اخیستلی تر څو چې دا حالت کمیږي، او دغه نورې پیسې، فرض مثال یو کس ته یو لک روپۍ معاش اخلي، دا اتیا زرو کولی شو چې مونږ اته کوره یعنی اته فامیله په دې باندې مونږ یعنی اقتصادي نگانه دې تمویل کړو، او دولت به هم متاثره نه کیږي. دا بله موضوع ده. بانکونو ته مې اشاره کړې چې بانکونه باید واړه قرضې ورکړي خلکو ته. فرض مثال، د لس زرو نه زیاتې افغانۍ نه اوسېږي، لس زره کورنۍ کې ښه د دوی ګزاره کېدلی شي. ای بل موضوع ده. او بانکونو ته مې نورې ډېر ښه موضوعات هغه کړي دي. فرض مثال، دوی کولی شي چې په دې کې دغه واخلي، کنټریبیوشن وکړي، ملي تجار باید په دې کې زرغنده ولوبوي.
په افغانستان کې خو ټول پوهیږو په بازارونو کې عملا اوس که د کابل مثال ورکو، منډی کې همدا اوس سلګونه کسان کته پورته کیږي، او له ټول افغانستانه خلک دلته راځي، بیرته ورځي، یعنی لوی تجارتي مرکز دی. په دغسې حالت کې باید څه وشي؟ هلته څنګه کنټرول کېدای شي ستاسو د طرحې په حساب؟
پارکونه یا غټ ځایونه چې دي، دا دوکانداران دي خپل سینپالونه هلته ځای ورته کېږدی ووهل شي، او دوی به لوی لوی غټه فاصله خپل منځ کې ولري. هلته یو فرض مثال، یو کس راځي، دوی نه شیان کی غواړي، نو دوی کولی شي چلته آرډر ورکړي، او دوی خپل کم ذخایر چې په دننه منډۍ کې دي، دوی ته ټلیفون وکړي او دا غلطه ورته ورسوي. یعنی ګڼې ګوڼې نه به په کابل ښار کې دننه خلاص شي. مارکیټونه مې ټول تقسیم کړي. فرض مثال، طرفان خو نه شي کولی، طرفانو ته مې همداسې دغه شرای شهزاده کې ډېر زیات بیروباري چې باید درې کټګوري شي، دوه ورځې یو ورځ په منځ کې یو دوکان خلاص شي، یو څه خلاص نه شي. یعنی دې ټولو موارد ته ما بیخي کمپریهنسو شکل باندې توجه کړې ده. ټول موارد مې پکې څېړلي دي. باید قدم علی شي، نو دغه ټولې ګڼې ګوڼې، دا ټول جنجالونه خلاصېږو. تر څنګ موږ د اقتصادي د نگانه لا پرمختګ کوو، لا تاوان پکې نه کوو.
مننه. دوه مسایل دي. یو دا چې په کورونو کې باید څه وشي؟ که یو څوک دنده لري، دی باندې بیرته کور ته راځي، څه رقم احتیاط وکړي چې نور د کورنۍ غړي په دې وایرس ککړ نه شي، یا احتمالا دغه سړی یا ښځه وایرس انتقال نه کړي خپل کورنۍ غړي ته؟
وګوره، زه باید اساسي موضوع ته اشاره وکړم. دغه د ټولو مطبوعاتو نه ویل کېږي. دې اساسي موضوع دا ده چې ما په دې طرحه کې ویلي، دولتي ادارو کې څوک کار کوي، یعنی هغه چې موثره نه دي، فرض مثال ډرایور دی، صفاکار دی، یا نور واړه مامورین دي، دا به ټول رخصت شي. هغه اصلي کسان، فرض مثال رئیس دی یا غټ کس دی، هغې ته هم صلاحیت د عرش صلاحیت لري، د امضا او شیانو هغې دي یوځای، حتی د موټر دی نو خپله چلوي. یعنې دا ګڼه ګوڼه به راحکمه شي. او تر څنګ په ادارو ته کې ما داسې یو موضوع ته اشاره کړي، فرض مثال هلته غرفې دي، یو نفر کولی شي چې دا ټول ریسک واخلي، او هغه هم ټول دغه کم پروټکټیو ټولس چې دي، دا باید واغوندي. غرفه بیرون اوسېږي، هلته مراجعین که راځي، مختلف ځایونه ورته څوکۍ لرې لرې کېښودل شي چې مراجعین هلته کښېني. که چېرته دی بیا یو نفر راغوښتل کېږي، د دوی ډاکومنټ جمعېږي، او دوی ته بیا د دوی شمارې اخیستل کېږي، او کله چې د دوی ډاکومنټس خلاصېږي، دوی ته زنګ وکړي چې تاسو په دغه ساعت په دغه دقیقه راشي، تاسو خپل ډاکومنټس واخلئ. په هغه اسنادو کې ما هم دوه څو کټګوري جوړې کړې، کوم یو ایمرجنسي دي، یو ساده حالت کې. ایمرجنسي که اوسېږي، هغه کولی شي چې زر ادارو ته دننه ولېږي، ولې هغه ایمرجنسي چې نه اوسېږي، هغه باید څو ساعته پاتې شي تر څو وایرس که چېرته اوسېږي هغه مړ شي، او دا نور بیا ادارو ته ولېږل شي. تر څنګ مې بلې موضوع ته اشاره کړې چې ګڼه ګوڼه باید وزارت ته داخل نه شي، یا خلک باید وزارت ته دننه لاړ نه شي، نور باید هلته همیشه سپرې او دا شیان یوز شي. یعنی دا هغه ښه ټولونه دي چې دې نه کولی شو چې مونږ ښه ګڼه ګټه پورته کړو، او هغه موارد چې ډېر ضروري نه دي، هغې ته کولی شو چې هغه وانخلو، او هغه تسلیم نه شو، هغې ته رهنمایي وکړو چې د دې موادو د آفت وروسته بیا پرې کار کوو.
د افغان امنیتي ځواکونو لپاره د تاسو توصیې څه دي په دغه طرحه کې؟ مثلا دوی په چک پاینټونو کې دریږي، تلاشۍ کوي، کوم ځایونو ته چې مهم ځایونه دي هغلته د خلکو د ورتګ په مهال هم دغوی تلاشۍ کوي. یعنی ممکن که یو کس په دې وایرس اخته وي، نو ټول مراجعین ممکن داسې وایرس باندې ککړ شي. څه باید وشي په دغسې حالت کې؟
چک پاینټونو کې چې دي، هغې ته هم ټولو ته اداره کړی دی چې باید دې کې پروټکټیو هغه کوم کالي چې د دوی صحت لپاره توجه کوي، هغه باید واغوندي. او دغه امنیتي ځواکونه په دغه اساسو شرایطو کې باید کور ته پرې نه ښودل شي. دوی باید تر اخره پورې دلته اوسېږي او هغه کمپونه او شیان چې د دوی سیکیورټي یا د امنیتي او دفاعي ارګانونو دي هلته باید درې لاینه جوړ شي. اول لاین خطر کې اوسېږي، یعنی دوی د هغه بل لاین سره دریم لاین سره هېڅ ارتباط نه لري، او دوی حتی توکي هلته ذخیره کې هره ورځ دوی توکي وړي وراوړي نه، چې دا هم مشکل پې کوي. اشپزانو ته باید دوی جدي توجه وکړي. که چېرته کریټیکل یا حالت خرابېږي، دوم لاین چې دی هغه به د اول لاین سره مرسته کوي. که چېرته بیا حالت بیخي خرابېږي، دریم لاین به ورسره کومک کوي. حتی د زندانیانو په حق لمه ډېره ښه موضوعاتو ته اشاره کړي چې دا هم باید درې کټګوري اوسېږي. هغه زندانیانو کې چې عمرونه زیات وي، هغه باید یو ځای کې یو تعمیر کړي، مشخص تعمیرونو ته ځای په ځای شي. که هغه ساین او سمتم یا لایم کوي، هغه باید هغې دپاره بل ځای جوړ شي. یا کسان چې د بیرون نه دننه ورځي، قطعاً اجازه نشته ده بند شي. او که چېرته ډېر مهمه خبره اوسېږي، کولی شي چې ویډیو کانفرنسونه دوی ته جوړ کړي، یعنی یو لوی سینټرونه ورته انسټال کړي دغه مسولین. نو دوی کولی شي چې دا کورنۍ سره په ټلیفون یا په هر چې وخت ټکس کړي، چې تاسې په دغه وخت راشي او هغې سره په ارتباط شي.
د کرونا وایرس د مخنیوي د دولتي کمیټې یو متخصص ډاکټر جاوید صافی یو لمک سره وغه کې طرحه جوړه کړې چې څنګه د وایرس مخاوني ول شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کرونا وایرس تاسو ته سرایت ونه کړي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کرونا وایرس په چټکۍ د خبرېدو په حال کې دی، او په ډیرو ایالاتونو کې لاکډاون یا بندیز اعلان شوی دی. تر چین او ایټالیا وروسته اوس د امریکا متحده ایالات د نړۍ درېیم هیواد دی چې د کرونا وایرس ډېرې پیښې پکې ثبت شوي. فرشته جلالزی او نور جزئیات.
د امریکا د سنا غړو د $2 تریلیون هغه لایحه تایید کړې چې په بیړني ډول به په امریکا کې د اقتصاد د کمزوري کېدو د مخنیوي لپاره بازار ته راوستل سي. دا پیسې به د امریکا د اقتصاد د تکیه او د امریکا د روغتیا د سکتور د ملاتړ لپاره لګول کیږي چې تر سخت فشار لاندې د کرونا وایرس پر ضد مبارزه کوي. د امریکا په سنا کې د لایحې لپاره پرون رایګیری وسوه او ټولې شپږ نوې مثبتې رایې ورکړ شوې او هیڅ سناتور مخالفت ونه کړ. له دې ځایه به تایید شوې لایحه د تصویب لپاره د امریکا د کانګرس د استازو مجلس ته ځي. هلته هم تمه ده چې د تصویب لپاره یې ډېر وخت ونه لګیږي. د استازو په مجلس کې تر لنډې رایګیري وروسته به د توشه یا لاسلیک لپاره د مارچ په 28 نیټه د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته ورواستول سي. خو د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر هم مخکې له مخکې ویلي چې سمدستي به یې لاسلیک کړي. د پیسو د اندازه د امریکا د کلنۍ بودیجې له نیمایي سره برابره ده، او د امریکا په تاریخ کې اول وار دی چې دومره زیاتې پیسې په یوه وار د امریکا د اقتصاد د ملاتړ لپاره ځانګړي شوي دي. په واشنگتن کې پرون پر اکثر تجارتونو د یوې میاشتې لپاره لاکډاون یا بندیز اعلان شو. په واشنگتن کې تر لسو کسانو په یوه وار د رایو ځای کېدو اجازه نه لري. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون په وروستي راپور کې څرګنده شوی چې په متحدو ایالاتو کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 18,502 ته رسیدلی دی. دا تر ایټالیا او چین وروسته په نړۍ کې تر ټولو زیات شمیر دی. په متحدو ایالاتو کې د کرونا وایرس له امله د 101 کسانو مرګ هم جان هاپکنز تایید کړی دی. په امریکا کې له نوې جوړې شوې اقتصادي بستې به اکثر امریکایانو ته پیسې ورکړ سي. $318 میلیون به د کوچنیو تجارتونو مالکانو ته ورکړ سي چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې کارخانې تړل سوي دي. همداراز هغو مامورینو ته به معاشونه ورکول کیږي چې د کورونا وایرس د خپرېدو له امله په کورونو ناستي یا له کورونو کار کولو ته مجبور شوي دي. همداراز روغتونونو ته به د کورونا وایرس له امله په کووید 19 ناروغۍ د اخته وګړو د درملنې لپاره بیړني وسایل، دوا او نور امکانات برابر سي. په نوې اقتصادي بسته کې ډېری پیسې د امریکا د هوایي چلند ادارو ته ځانګړي شوې دي. د برخې ته به $5 بلیون ورکړ سي. څو نږدې 500,000 کارکونکو ته تنخواه ورکړي، او په هوایي ټګرونو کې د رستورانتونو له کارکونکو او قراردادي مامورینو سره مرسته وشي.
ستاسو له پیغامونو
لگمن والے سوالی سے رادیو کارکن کو سلام نوان کو هله لرم چې زما غږ د افغانستان لوړ ټولو چارواکو ته ورسوي. دلته د علیشان ولسوالۍ کې سړک یو کلو خوا غریب او مسکین خلکو سره د ورو او غړیو کومک وشو چې په زرها بوجې وړه غوړي راغلل. د دوی ولسوالۍ ولسونو ته د کلي پر سر پنځه کې بوجې وړل شوې. نور ټول وړه د ولسوالۍ د چارواکو لخوا په تجارانو خرڅ شول. بېرته مرکز لغمان ته انتقال شول چې اوس په دوکانونو کې خرڅېږي. مرکزی حکومت کچیر خپلو چارواکو سره مرسته کوي نو د غریب او بیچاره نوم قربانې نه زیانده سي. د مرکزی حکومت خپلو چارواکو ته دا غنمه او دا غوړي وي دوه درې اونۍ کېږي چې د علیشنګ ولسوالۍ لاره بنده ده. زموږ چارواکي چې خپل منځو کې په وړو باندې دوخ دي او تقسیمولو باندې د دې لاره سو غمه سور نه کړو چې لاره خوشي شي. وسلام.
احمد جی د کندهار ولایت څخه خبره کوم. زما د افغانانو د ټولو چې زما ظفر ازادي راډیو پر څپو باندې اوري زما دغه غوښتنه ده چې د خپل په سیمه کې نالیک شوی او بیا په وروسته فعالیت په سمه توګه وکړي اوبه څلور ورسوي او د مالو څخه یې خوندي کړي. نو زما د ټولو چې زما ظفر ازادي راډیو پر ایټم باندې اوري د ټولو سمې دا غوښتنه ده چې بس د خپلو د نالګي ساتنه وکړي او پر وخت باندې اوبه ورسوي. وسلام په احترام.
جی محمد صادق ہم نبی خرما پرشان ہوں دیشورا رئیس ہم ڈالتا ہوں جائے جوری کی اور منطقہ کی مسائی ملڈی کی اور پرنم دسرائی دی ملک دا دائی اس نم میتر زور کرے دا اس سلور سرپا دا پنزی پنزی میتر سرکو نم نم سرکو لار چپا سو یہ دو ترین فرم لان دیس ہو پتا ہے باش کیوں نے دیکھم آو زیتا زنگو گو کم بتا زنگو کو ایت سو کم درک لاری بس خلق حیران پر جو چی رات سنگو کو ساس نم تقاضا خواہش لرو سیدا کا دمو گا گا و مسلین تا ورسا وی بس نور دا وقت نیس خودے پا مر
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي رادیو ته غوګاست څلور نیمه بجې شوې. ورزو لاندو خبرونه ته نن په کابل کې د پرونی بریدل عمله د وژل شویو 15 افغان سکانو د جنازې او د هغوی د مړو د سوځولو مراسم وشول. د افغان سکان پرون د کابل په شور بازار کې د سکانو په ګردواري د داعش اسلامي دولت ډلې په برید کې وژل شوی وو. په هرات کې چې د کرونا وایرس ډېری مثبت پیښې پکې ثبت شوې په دې وایرس یو بل اخته کس هم مړ شوی دی. د هرات حوزوي روغتون سرطبيب ډاکټر عارف جلالي ازادي راډیو ته وویل وژل شوی یوه ښځه ده چې د بډوډو او تنفسي ناروغي هم درلوده. ټول ټال درې کسان تر اوسه په افغانستان کې مړ شوي او د اخته کسانو شمېر هم په دې وایرس څلور اتیاو ته رسیدلی. د افغانستان پخوانی اجرایی رئیس عبدالله عبدالاوی خپل اړخ یې ډېره هڅه کړې چې د ولسمشرۍ د ترسره شوي بحران له امله رامنځته شوي بحران ته پای ته ورسوي، خو مقابل لوری چې اشاره یې ولسمشر غني ته وه له ځانه انعطاف نه ښیي. د غور چارواکي وایي تېره شپه د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته شوي، یو سرتېری وژل شوی او اته وسلوال طالبان هم وژل شوي. تهران وایي نه پوهیږي چې امریکایي رابرټ لیونسن چیرې دی او په دې توګه یې د امریکا اداره رد کړې. امریکا ویلي ګمان کوي د پولیسو فدرال ادارې دغه پخوانی اجنټ به په ایران کې په زندان کې مړ شوی وي. او په ایران کې د کرونا وایرس د دوهمې څپې د خپرېدو له ویرې د ښارونو ترمنځ پر سفر کولو سر له نن نه بندیز لګول شوی. هلته څه باندې 2000 کسان تر اوسه مړه شوي. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیل د ازادي رادیو په ویب پانه azadiradio.com او فیسبوک پانه facebook.com/azadiradio کې ده. په کونړ کې له جګړو او نامنیو بې ځای شوي کډوال وایي کورونه، جایدادونه او هر څه ترې په خپلو کلیو او سیمو کې پاتې دي. له خپلو کورونو خالي لاسونه وتلي. د دوی په خبره چې حکومت هم ورسره داسې مرسته نه کوي چې ستونزې پرې حل شي. تفصیل د روحالله انوري په راپور کې.
د کونړ په یو شمیر سیمو کې د تیر کال اکثره شپې ورځې د وسلوال طالبانو او داعش وسلوالې ډلې ترمنځ په جګړو تیرې شوې چې پکې دواړو خواو ته د مرګ ژوبلې رسیدو ترڅنګ ولس هم د ګڼو مالی او ځاني زیانونو سره مخ شو. خلک وایي د جنګونو له امله خپل کورونه پرېښي چې اوس مهال د سرپنا او نورو اسانتیاوو د نشټوالي له امله ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د مانوګي ولسوالۍ اوسیدونکو احمد ازادي راډیو ته وویل
طالبان او داعش جنگونه چې کله شروع شو مونږه دا غته نه راووتو. التم پټې پات شو، بزیم پات شو، کورم پات شو. بس مونږه یې سره راووتو. دلته چې راځو نه راځو څوک کومه کوي. یو ځلې فقط لګداله او غوړی راکړي، نور هیڅ هم نه دی راکړي. ایران چې وستا چیرته چیرته ورکیږي.
دغه بې ځایه شوي وایي مرستي په نوم راځي خو دوی ته نه ورکول کیږي. د وټپور ولسوالۍ څخه راکټه شوی محمد حسین وایي
او دل د چرالو سر بنام نشته. ورور جانا بس چې چاله زیور ورور جانا نه کومک کیږي.
یو وی یال تا ور شارې زوکه به ول وی ول تارې زوکه ور راجان چې ور شو هیڅ شم نه کوي بل ورځ راغلی 200 روپۍ نه نه غونډه کړې ور وی چې نه ملاوي بس یو بس ور شو هغه وی یال تا ور شا بل ورځ چینار ډبې لاړو هغه وی چې دل دنه دې پټرکونو مال راشي پېښل مونږ چې ور شو هغه خپل و یاغه
د څوکۍ ولسوالۍ ل دی وګل او د نورګل ولسوالۍ ل مزار دري راکټه شوی کورنۍ د ورته ستوځ سره مخ دي خو مسولین وای چې اکثرو به کور شو سره مرستې کړي او اوس د هڅې پیل کړي چې به زې شو کورنۍ ته بیرته خپل سیمو ته د تګ زمينه برابر کړي د کونړ مرستيال والی ډاکټر ګل محمد بیدار د پنځم به پورز ازادي رادیو ته وویل
د کورنۍ ته د مؤسساتو طریقه د دولت تل طریقه کافی اندازه غذایی مواد غیر غذایی مواد او حتی نقد پیسې چې هر کورنۍ ته 3000 افغانۍ ودا ورته ورکړل شي خو موږ هڅه کوو چې هغه منطقه کې دولتي حاکمیت راولو او د خلکو په بازګش لپاره زمينه مساعده کوو کلینیک او مکتب او ویالي او کانالونه هر څه کلکار وتلی بیرته د احیا کو فعال کو دوی به تولار شیخ خپل آرام شون تیر کړي
د کونړ ولایت اړوند ډیورن فرضي کرخې ته څیرمه سیمو څخه په سلګونو کورنۍ د پاکستانی وزواکونو د توپچی بریدونو لویری او لنورو زینو څخه بیا د وسلوالو ډلو د خپل منځي اختلافاتو او نامنۍ لامل کډي کولو ته اړی شوی دوی وای عاجل او لمړنی عمرستو ته اړتیا لري
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
په پاکستان کې د کرونا وایرس د ندیر شو نوې مثبت پیښو په سپټولو سره په دغه هیواد کې د کرونا ناروغانو شمیر 1000 ته ورسید دا نوې پیښه په خیبر پختونخوا کې سپټ شوی اوس مال د پاکستان سند او پنجاب ایالتونه په بشپړ ډول قرنټین شوی او د خلکو په ګرځېدو بندیز لګیدل په خیبر پختونخوا کې هم بازارونه او هوټلونه د دې میاشتې تر 19 نیټې پورې تړلې دي په دې اړه د ازادي رادیو د خبريال زبي شفق د راپور جزئیات فریبا ظاهر اوروي
د خیبر پښتونخوا په ګډون په ټول پاکستان کې د کورونا وایرس لامل د وژل شوی کسانو شمیر اته او همدارس د مثبتو پیښو شمیر تر 0 اوښته دی د پاکستان مرکزی او ایالتي حکومتونو د چهارشنبه پر ورځ په دې هیواد کې د کورونا وایرس تنوي پیښو تر امسته کې د وروسته اعلان وکړ چې دا شمیر اوس 1000 ته رسیدلې دی په ټول پاکستان کې د کورونا وایرس د 1000 مثبتو پیښو لړلې په خیبر پښتونخوا ایالت کې 121 په سند کې 414 په بلوچستان کې 109 پنجاب کې 312 او په مرکز اسلام آباد کې 40 پیښې دي همدارس په پاکستاني کشمیر او ګلګت بلتستان کې د مثبتو پیښو شمیر 2 تر رسیدلې دی د خیبر پښتونخوا ایالت د روغتیا د ایالتي وزیر تیمور خان جګړه په وینا په خیبر پښتونخوا کې نوې پیښې د مردان په منګاسي مکی رامسته شوی چې شمیر نه دیرش دی د تیمور په خبره تر دې پیښې وروسته یې منګاسي مقرنټین کړی او چاته د غسیمې ته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي لبلې خو بیا د چهارشنبه پر ورځ د پاکستان په راولپنډي ښار کې د کورونا وایرس یو ناروغ مړ شوی چې په نتیجه کې د ټولو وژل شوی شمیر اته ته لوړ شوی دی په پاکستان کې د کورونا وایرس نوې پیښې په داس وخت کې رامنځته شوی چې د دې هیواد سند او پنجاب ایالتونه په بشپړ ډول قرنټین شوی او د خلکو په ګرځېدو پکې بندیز لګیدلی دی پر پنجاب او سند سربیره د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت هم په دې ایالت کې ټول بازارونه مارکیټونه او هوټلونه د روانې میاشتې تر 19 نیټې پورې تړلې دي او ښوونځي او نورې تعلیمي ادارې د راتلونکي میاشتې تر 20 نیټې پورې رخصت کړې دي
د روغتیا نړیوال سازمان
څوایي
کتب لري ټوخیږي او سامو بندیږي نو